Ashby. سبب افغانستان کې د ولسمشي انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره چمتووالی بشپړ کړي او ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو لیږد به نن پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لکهر ډک ول د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. زیاتره ریپورټونه مو په افغانستان کې د سبا د ورځې د انتخاباتو په چمتووالي راڅرخي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامني په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره به کفایت ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلی دی. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللی. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د سپندی او کرباغ پر لار شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا دوهنیمې بجې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سپاره وو او د مرکز غزنی اړوند د سپندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لاره وکړه چې له استوګنې ساحو څخه ووتلي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوې چې په ترڅ کې پنځه تنه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه منه وسلو بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. د غزني په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 تنه خبریالان وشل شوي دي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بیټرۍ، څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایي دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلینی ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي. او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو یورانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولې چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تیر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پرېښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 84 کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسې کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی او نن به په دې اړه بشپړه ډاډ ترلاسه کړي.
نن به د جمعې په ورځ د رای ورکوونکو ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
په دې موضوع په ریپورټ سربیره د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره په نامنیو په کمیسیون کې په ځینو تخنیکي ستونزو او د بهرنیو څارونکو په کمرنګه حضور اندېښمن دي. په کابل کې له پرون مازدیګر راهیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا چې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو شکایت څنګه ثبتولی شي، په دې اړه یو معلوماتي ریپورت دراوړو. که وختو نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس یوې ډلې ته د اوکراین د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړي چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په افغانستان کې سبا د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي. د کمیسون چارواکو ویل چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې د ولسمشۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتخاباتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساس او توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورني او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نشي کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولې دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
اخوا پر ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې ځینې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د سبا د ورځې د انتخاباتو پر دې اړخ د خطر پر دې رپورټ اورو.
په
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنه ونډه فقط سبي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا ده چې خپله خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
ښاغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بایومیټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکی بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 15,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده:
نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون له وایندویانو میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل:
در بخش بایومیټریک ما با حمایت های گروپای تخنیکی بین‌المللی
د بایومیټریک دستگاه و ستونزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنۍ او بهرني څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ ده. امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه کورنۍ چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی.
انتخاباته تامین امنیت کوي.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپل اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږمه د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کی دولس مشری ټاکنې تر سره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادی رادیو.
په کابل کې له پرون مازیګر رئیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې چې ټاکل شوې ده سبا یا د شنبې په ورځ ترسره شي. همدارس د تورخم له لارې پاکستان ته د باروړونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوې دی. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
افغان چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنجشنبې له ورځې په پلازمېنه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یوه ټرک په بمي برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنجشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتي. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمي حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمي چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ستاسو رایه ستاسو حق.
افاندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی. موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبلیو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کېږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي، د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محو کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په ډیلیری پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کېږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبي زیرمو یا قانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
د افغانستان د ولسمشري انتخابات سبا ترسره کیږي. دا انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو او همدارنګه د افغانستان د عامو خلکو سره پر امنیتی اندیښنو سربیره په انتخاباتو کې د درغلیو امکان هم یو اندیښنه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له همدې لپاره دی چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ورته ورسیږي څو یې هغوی وڅېړي. خو څنګه کولای شو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ثبت کړو؟ اسمت ساروان په دې اړه یو معلوماتي رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاون نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلۍ مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلۍ ترسره کېږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز د مسؤول سره خبر وکړي چې پلانکۍ محل یا پلانکۍ مرکز په دغه شکل سره دلته درغلۍ روانه ده، تر څو هغه د پخپله باندې د مورد کې احرام وکړي او د دې درغلۍ مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف درغلۍ جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخص فرمې دي کوي چې د دې فرمې د ډکولو په اساس باندې شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایه قرنطین شي ډل سره وچلل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغسې درغلي باندې محاسبه ده که نه به سړی او که چېرته خامخا دوی ته باید شکایت فرمه هم په لاس کښې نه ورکول کېږي کوی شي په اصطلاح نن سبا د هر سړي په جیب کښې یو موبایل ده کوی شي د عکس په اخیستلو سره کوی شي د یو ویډیو په ثبتولو سره کوی شي د یو غږ په ثبتولو سره هغه تخطي تخلف مستند کړي او هغه یلهعقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي د انتخاباتي څارونکو تر څنګ خلک لا اخیستمنه برخه اخیستی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په غزنی کې چې د افغانستان یو له نام نه ولایتونو دی د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه اورو. له غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. د پنجشنبې په ورځ د غزنی والي امنیت قمندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبرې غونډه کې وویل د رایې ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوی کوي. والي واحدالله کلمزي وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکي تدابیر نیول سوي دي. هغه زیاته کړه د دې تر څنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوي دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د ښه ترسره وي او د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړه یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړه.
والي زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنجشنبې په ورځ خاص مواد رسېدلی دي او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کېږي. د غزنی امنیه قمندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لورې رهبري کېږي.
موږ همداسې منتظرې جوړې کړي مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کېږي موږ به آنن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او آنن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په رس کې زه خپل او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا په خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی او مدیر د امنیت به عمل ته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسېدونکي د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په وروستیو کې د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته شوی چې څه موده مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کړي. په دې مکالمه کې ولسمشر ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ټینګار کړی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د زوی د فعالیتونو په اړه تحقیق وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو سرپرست د سپتمبر په 16 د کانګرس د استازو مجلس یوې ډلې ته چې اکثره یې ډیموکراټان او له قوسې ډک ول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تفصیل یې د فرشتې جلالزی څخه اورو.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات دی پرون وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوم اعمال چې په یوه تازه خپره شوي شکایتلیک کې یادونه شوي د تنظیم شوي جنایت کلاسیکه نمونه ده.
آدم شیف ویل
موږ ته د دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحدو ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپلې سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړي دي. آدم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړې. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې رامخکې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. ډیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خپر شوي شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزال لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خبر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتې وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. ډیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د ډیموکراتانو له لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له ردولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزاح زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، ډیموکراتان هڅه کوي چې جمهوري غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد سي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هېواد دی او خپلواکه څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
اوسنی وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړ. په دې مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه د ازادي راډیو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د ادارې لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې پاک سلامل کې دغه پروګرامونو په اړه معلومات خبر کړي چې د یو سایټ په ملاتړ تر سره شوی. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټوئیټر لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو په پراخ مشارکت د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کېدلې. په غزنی کې چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په یو حمله کې وشل شوی دي. دا بي پولي خبري اعلان نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبري اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د پاتریوت مسایلو یو بهتره څلور رادار سیستم او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. او د ایران حکومت د ایراني مدغنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړی دی. دوستانو خبرونه ملازاده ایرانی اونو اوریدل دا د مهمو خبرونو سرټکی وکواړي چې په تفصیل سره یو ګورئ نو کولای شي چې هر وخت او هر کلاس موږ او ویب پاڼې ته مراجعه وکړي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼې پته ده. همدارنګه که فیسبوک کاروئ په فیسبوک کې زموږ پاڼه موندلی شئ facebook.com/azadiradio. هلته هم زموږ خبرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ خبریږي، ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو خزو د زړه خبرې له تاسې سره شریکو چې وایي له خدمت، زحمت او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خپرونې کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتي کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
خو دوستانو وای خزه چې مور شي نو میراد شي او نارینه د مور لغیږی میراد ته رسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتی او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې. په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیرته چې کار و درون درون کارونه مې کړی، اوس ډېر مریضه مې یمه، خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زمن مې بیل دي، وکړه لور سره وم، خلکو ډوډۍ را کوله، هغه مې وړله، کورکران مې ورسره ورکوله. خو زو مې جنګ را سره وکړه، هغو وتلم. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکۍ زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو ټاکو کې تاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برج صاحی اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتیږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجارات وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خوی بدلیږي. متاهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي، خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له مېړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي. که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هیچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایي چې زما به څه پکارېږي که نه. دوه وړې لورګانې مې را سره دي، خو زامن مې هېڅ پختنه نکوي. خوان می هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به می غټ شي او جوان به می را جوړ شي. خو اوس چې ګورم هغوی هم را ته سم نظر نکوي. سوال می ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوئ، خو وایي چې نه یې کوو. د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډیر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سید زاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي: او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خېټه کې ګرځولی ده او دوه کاله هغه ته له پرله پسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ما ته مو پس له مرګه بېرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا د الله پاک هغه فرموده ده چې په قرآن عظیم شان کې یې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
بخاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خوب موږ حق لري. حق از موږ مور دا اوس موږ ډیر خدمت کړای داسې خونه کیږي چې وسی پرېګدو. دا مور او پلار دعا ده چې موږ لا ډیرو مشکلاتو نه ژغورل شوی یو، د هیچا محتاج شوی نه یو، نو باید خدمت وکړو. اول مور ده چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ زیږول یو. که موږ خدمت ونه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت ونه کړي.
زحمت بسیار زیاد کشیده.
د افغانستان د دموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند د اسانتیاو په شتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي.
خصوصاً په لدې چې بیا والدین سن د زړښت ته رسیږي او دوی امکان د کار نه لري او عواید نه لري، په هغه حالت کې بیا د دوی هغه زامن مخصوصا مکلف دي قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دوی هغه غوښتنې چې هغه ابتدایي غوښتنې او قانوني غوښتنې دي هغه ترسره کی او هغه ته دام ټول هغه امکانات مهیا کی. او که دغه کار نه کوي زه فکر کوم چې هم د اسلامي او شرعي نگانه دوی ګناهکار دي او هم د قانوني نگانه دوی مرتکب دي جرم کیږي. حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډیر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشاله ژوند کوي، خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته. که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي نو ډیر عمر لرونکي به له سوال کولو او د اولادونو له تاوتریخوالي څخه خلاص وي.
بله، د جامعې ما که یک جامعه سنتي است متاسفانه همه زنان آسیب پذیر هستند.
دا چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده نو ښځې ډیر زیان ویني او په ځانګړي ډول هغه میندې چې زړې وي او له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. نو په کار ده چې زړو میندو ته رسیدګي وشي ځکه د میندو وروستۍ تکیهګاه خپل اولادونه دي. مګر موږ ځینې داسې کیسې اورو چې میندې ډیرې ستونزې ویني. په کار ده چې داسې یوه اداره وي چې زړو میندو او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. داسې میندې هم شته چې زامن ورسره ښه برخورد کوي مګر ځینې یې بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
اما هم چې مادرای هم داریم که اونا حتی برای یک بودوباش خود به ضروریات اولی خود دسترسی کامل ندارن.
شاوخوا 15 کاله وړاندې د ولسی جرګې ډیرو وکیلانو د ډیر عمر لرونکو د ځای د جوړولو د قانون د پاس کولو غوښتنه وکړه، خو دغه قانون د ځینو نورو وکیلانو لخوا د شرم په دلیل رد شو. د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر د معلوماتو په ورکولو سره وایي چې میندې او پلرونه دي د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو په موخه حقوقي ادارو ته ورشي تر څو اولادونه یې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي.
دولت په ټولو ملکونو کې د دغه خلکو لپاره مخصوص ځایونه جوړ کړي دي چې دغه زاړه افراد او اشخاص چې بې کسه دي او څوک نه لري هلته هغوی راټولوي او هلته هغوی ټول هغه احتیاجات دولت لخوا رفع کیږي، هم تداوی، هم د دوی کتو پورته کول که لږ نه جوړوي، او هم دوی سره د هر نوع ښو شرایطو د ژوند آماده کولو لپاره دوی شرایط آماده کوي. او که دا کار نه کیږي، مثلا یو هلک دی چې هغه لوی سوی دی او خپل امکانات لري، خپل عواید لري، مګر مور یې تنه ده او هغه هیڅ امکانات د ژوند نه لري، او که دا ورسره کومک نه کوي په هغه حالت کې هغه مور قانوني نګارم کوی سي چې هغه عدلي او قضاوي مراجعو ته مراجعه وکړي او د خپل زوی تعقیب لاندې ونیسي او د مکلف سي د دولت لخوا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې د خپل هغه مکلفیتونه د خپل مور په قسمت کې ترسره کړي او هغه ته نه پرېنه دي.
ولې ډیری زامن د والدینو په ځانګړې توګه د مور د حقونو او د هغوی د اړتیا په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ په دې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي او مسلکي علومو د پوهنځي استاده پوهندوی کریمه دریز وایي:
او تاسو ګورئ چې دلته یوه سنتي ټولنه ده، په دو سنتي ټولنه کې مخصوصا د افغانانو په منځ کې، بیا په تیره په پښتنو په منځ کې میندې معمولا د خپلو زامنو سره اوسیږي. که چیرې دغه زوی د خپلې مور په مقابل کې بې علاقې شي یا بې مسؤلیته شي، نو مور به د ډیرو رواني ستونزو سره مقابل شي او دغه ستونزې به بیا د جبران نه وي. دوی به افسردګۍ ته لاړ شي، دوی به ځانونه بابیزه وګڼي، دوی به ځانونه ډیر بې معنا او ډیر ذلیل وګڼي، او دا وضعیت به د دوی لامل شي چې دوی همیشه وځوریږي او وژاړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وږما جبار خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
ولسمشر ستاسو په سری رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع غږیږو چې ورزش کول د کورنۍ غړو ته څومره ګټور تمامېږي او ولې ځینې خلک ورزش نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومیم. په پایل کې د خبرونه جوړونکې مریم توخی د کابل ښار یو ورزشي کلب ته ورغلی، هلته یې له دوه تنو سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مهربانی خورجان زن را پیشنی؟
نوم مسوده و باشنده در یقی مزی فلازه.
چه برای وقت که کلب تر از این؟
سالور میشتی که گیس رقلیم.
چنگ الان تغییرات رقلی وجود که؟
والا او زیاد رقلی ده، هم ساعت کم زیاد تغییرات رقلی در نگانه. مگه وزن هم زیاد و منگ بس زن تخپل کتل یو تشویش و منگ تا یو اغا و او سر رقلی زن تا گرو دیر وزن هم کم سوای ده زیاد تغییرات رقلی منگ که پدر خاطر دیر خوشحاله یستو.
ات وقت پیدا کمی وقت چنگه؟
والا وقت خو ما شمداره یستو ده کور خزای ما وقت زن تا رکومت پیدا کم سرائی سمه یو دری ساعت سالور ساعت ته دلته تمرین وکم ورزش وکم.
څنګه د کورنۍ د خوانه خو ممانعت نه
ولا کورنۍ که خودانو وایس یعنی څنګه یو خزا کلاب ته لاړ سی ورزش وکي دا یو عیب ګڼي خو د موږ له نظر نه دلته راځو کوم عیب نه ده نو موږ ته
مهرباني ځان وپېژنې.
زما نوم میرا دی محصول د کلاب انجمن خواهران یم.
څومره موده کېږي دا کلاب مو جوړ کړی؟
دا کلاب تقریبا 15 کاله کېږي چې جوړ شوی دی. په اوایلو کې موږ دغه شاګردان کم وو، مثلا ډېر کم راتلل په خاطر چې نوی وو. اوس چې وخت چې د ډېر کلونو پې تېر شوي دي، موږ نام خدای شاګردان ډېر دي او ښځې هم دي، نجونې هم دي. رسي تمرین دپاره نجونې اکثره رسي د بدنسازۍ دپاره یا ځان غواړي چې فټ کا، ښځې دي یا روحي مشکلات لري یا بعضې صحي مشکلات لري، دو دپاره رسي چې فضل د خدای دی چې موږ ښه نتیجه هم ځنې اخیستې ده.
ذهنیتونه د ورزش په اړه څنګه شوي دي؟ د کورنیو البته
ډېر ښه شوي دي، ډېرې تغییر کړی دی نظر نورو کالو ته. ذهنیتونه اوس ډېر ښه شوي دي، فامیلونه ډېرې اجازه ورکوي.
ډېره
مننه تاسو.
قدرمنه دوستانو، څنګه چې موږ تاسو ټولو ته دا څرګنده ده چې سپورت د صحت سامان دی، همداراز ورزش نه یوازې د وزن کمولو لپاره بلکې ګڼې نورې ګټې هم لري. ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي. د بدن وزن د کمولو او مناسب اندام درلودلو تر څنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. څېړنو ښوولي چې په منظمه توګه ورزش کولو سره مغز ته په پوره توګه اکسیجن او انرژي رسیږي، چې دا د حافظې او د زده کړو په ښه والي کې ډېر اغېزمن دی. او همداراز د ډیرو ناروغیو د تداوی په منظور هم ډاکټران د ورزش توصیه کوي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قندی ګل هم له هغو میرمنو څخه ده چې د ناروغۍ له کبله ورزش کوي او وایي
دا وینه مې غوړه ده چې لږ سپورت وکم کنه چې دا وینه مې لږ غشي. موږ خو وردګ خلک یشتیا هم ښه ده، هر شی خورو، پرهیز نشو کولی. نو په دې خاطر هم دلته چې راشي لږ د دې ولې سپورت وشي هم ښه ده. ډېر پایده کوته ورزش مو مکه خوراک خوره ځای په ځای کښېنه خو د مرضو ډکېږي. زه اوس په سینو سال باندې تقریبا څه کم شپېته یم چې مثلا سپورت ونه کړم، یو شی ونه خورې خو سړی خرابېږي. خو سړی مې خپله راته وایي ولاړه شه پیسې ته ویښکه ورزش کوه. ورزش کو دی مې خپله ورزش کا، ګرځېږي پیادهګردي 100-200 پیادهګردي کا، لور مې هم ګرځېږي، څلور لورګانې لري، بیا ډېره پیاده ګرځي. د موږ په کورنۍ کې ټول ورزش کا، ټول پیاده ګرځېږو، د دوستانو کڅو ورزش کو. د ځای په ځای نه یو ناست، ځای په ځای باندې چې کښېنې بیا سړی خرابېږي نه، چې ګټې نه وای چېرې هم ځان پذبول.
د ورزش کولو لاره د انسان بدن مناسبه بڼه خپلوي، چې دغه کار د انسان د رضایت او بیا پر نفس د باور لامل کیږي. خوشته داسې کسان چې د بیلابیلو دلایلو له وجې ورزش نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمال په دې حق لوای
نه ورزش نه کوم، ورور مې ورزش کولو، هغه بوکسن کې هغه په بوکس کې غاښونه مات شو. نو مور او پلار مې ویل چې نور مه کوئ دا کار، نور اختصاصم خراب دی، انرژي نه لرو چې موږ دغه ښه خاطرات نه لرو. خاز خپل غریب کار ما، غریب سړی ما، ورزش ته مې دغه نه رسیږي چې زه خپل ورزش وکم. نه لرم بیخي وخت، نه لرم که وخت ورزش ته دغه کوم هلته کار پاتې کیږي، که کار ته دغه کوم ورزش پاتې کیږي، نو دواړو ته آمادګي نشو کولی. ورور مې خوښېدو دغه چې دی دا مشکل چې ورته پیش نو دغه مړه تینه تور شو. مور او پلار مې ویل چې نور ورزش مه کوه. نه زموږ په کورنۍ کې نور څوک ورزش نه کوي.
زیاتره خلک په دې اندي چې ورزش د انرژۍ د کموالي لامل کیږي، خو واقعیت بل څه دی. او څېړنو ښوولي چې په منظمه او دوامداره توګه ورزش کول د استقامت او انرژۍ د ډېرېدو لامل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په کورنیو کې د ورزش په ترویجولو غږېدلی دی.
په کورنۍ کې ورزش داسې رواجېږي چې مثلا سرپرست پخپله سهار د خوبه راپورته شم، د مانځنه وروسته په حویلۍ کې مثلا نیم ساعت دپاره زه منډې وکړم، لږ کښېنو، پورته شه او لاسونو خوځوه، حرکات وکړم د خپو. دلته ځان سره زنانو ته تشویق او ترغیب کوم چې راځئ تاسو هم دا کار وکړئ، ځکه چې د انسان دپاره مفید ده. خپل واړه ماشومان کور کې هغوی باید ځان سره راولو، هغوی ترته چې لږ منډه وکړه. دا یوازې په دې نه ده چې موږ ثقیل ورزش وکړو، مثلا کلبونو ته لاړ شو یا زموږ اقتصاد خراب وي، نو دا بهتره ده چې د ځان سره خپله وکړو. د سهار یا ماښام ټایم کې چې کله لږ یو ساعت نیم ساعت وخت منډه وکړو، د خپو د لاسو حرکت، د سر او د ملا حرکت. او ماشومان چې دا اوس تشویق شي دوی عادت ګرځي، یا خو د دوی د بدن مقاومت زیاتېږي، مریضیان ورته ډېر نه راځي.
همدارنګه ورزش کول هم ځان ته ځانګړي اصول لري او باید د ورزش په وخت کې مراعت شي. د بېلګې په توګه اول باید له سپکو ورزشو پیل شي، هغه حرکات ونه شي چې د انسان بدن ته ستونزه جوړه کړي او داسې نور. په دې اړه د زابل ولایت اوسیدونکی او ورزشکار یوسف ارغندبی داسې څرګندونې کړي.
ورزش هغه پدیده ده چې انسان ته جسمي
پیاوړتیا او ذهنی پیاوړتیا ورکي او هر انسان مکلف د چ ورزش کی یعنی هر رقم ورزش چی کا ځغاستي کا فوتبال یی کا والیبال یی یا کا نور ورزشونه دی د خزو د پاره ورزش په کور کې ډیر خص پک ورزشونه دی لکه منډه او نور داسې خ ورزشونه دی لکه یوگا چې مثلا په انټرنیټ کې وګوري همدغه شکلونه لکه یو اپلیکیشن غوندې یو برنامه چې په هغه کې په وضاحت باندې تشریحات ورکړل شوي تصویري یا ویډیوي چې هغه وګوري یو سړی کولی شي چې ورزش وکړي په خپل کور کې خپل ځان ته کوچي او زده کړي ورزش وکړي نو په دې اساس باندې که غواړي چې وزن واخلي هغه پلان لري او که غواړي چې وزن کم کړي هغه ډایټ پلان لري
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
نم درخان د ولایت پکتیا د شتخران د ولسوالۍ ورزش خو د انسان د پاره کامل صحت هر څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري ورزش د هر چا د پاره ډیر ښه ده څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري ښه دماغ لري ښه مغز لري هر څوک باید ورزش وکړي
زمانم نظر محمد ده زه د کابل اوسیدونکی یم د بتخا ډاګ نسخه ورزش کول ښه خبر ده ځکه د انسان د بدن د ښکلا لپاره صحت لپاره او د انسان د مزغو د ارامتیا لپاره فایده مند ده
نو ملمانه کابل ښار د خوشحال خان اوسیدونکی ورزش ښه خبره ده هر انسان باید خپل روغتیا په خاطر ورزش وکړي ځکه ذهنم انسان آراموي او جسمنم ورزش هم ذهن ته او هم جسم ته دواړو ته ډېره ګټه لري په عموم کې ټول انسانانو ته دا په جنسیت پورې نه لري که نارینه او که ښځې باید ورزش وکړي
سیاوه تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی شفیقی لکنخیل ستاری امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې ده
سلام علیکم خوری
و علیکم رندرشه جوره خیریتی
سلام علیکم خوری
و علیکم رو جانه چنگه یه شایسی لپوی لچیز ما پشتنی تر علیس
غلا چو گو خوری خو وظیفه ده نکیگی وز خبار شو دی ماتویش داسه خور می مریزه را من رازش پختنی دیوار شو
دوانه که میاشتی کیری چنه جوره ده این پراته ایم پزایی که دب شو ده درده دلاسو ده درده ده بدن ده درده شوره ده لینستم
و څنګه یې تکلیف دې څه د ډاکټر څه درته وایي
خوري پلنډ دوایې چې راکوي ملا مې درد کوي پښې مې درد کوي د ځای ولاړې دی نسم شورې دی نسم دغسې یم سر مې داس پوره څرکه چې هغه څه وي م یم بېخي
خوري خو له کمه خوره که نه
وروره زردې مې سي دونه نوکړې ډوډۍ خورم پرهیز پرهیز
پرهیز دې ما ته معلوم دی خورې کله پرهیز کولی شې
څه وکړمه زړه مې د خدای کور ته ځي چې نوکې ګولۍ سمه ډوډۍ ونه خورمه دغه ایله خالي اوبه بخورم څه شو وکړم
خان خورې ډاکټر څه وویل
څه ووایم ډاکټر څه راته ویله دوایې راکړل ول پرهیز کوه او یو نوکي ګرځه خو دغه ورزش کوه ګرځه نوکي به جنګر سه چې هغه څه وی ډېر
دا خو درته ښه خبر کړې خوري
ښه خبرې چې شاته کړل د چا د لاسه کې زده پښو د درد داسې هم داسې مرمه ته واو زده باندې چکر
خوري اوس به در باندې بده ولګيږي خو هم دغه استراحت دې قبول کړه چې دغه سي درد در باندې ولګيږي
ګوره خوري خو زما هم داسې وم د دبا ماش تر ماش نه رسید اره ورځ به زوم او ډاکټر به و بس هم دا سپورت سره باندې شروع کړی دی دا راته ګوري شکر روغه جوړه یم سار چې له خوبه راجد سمه اول دی راته وایي چې زه سپورت وکړ اوس تر د روغه جوړه یم
ستا وایي لیدلې مې وې څونه چې هغه څه ویلې یعنې دغه سپورت چې څه وایي ورزش چې سپورت چې څه دی دغه جوړه کړلې
خودم دغه جوړه کړم
خورې اول خو دیم نه کوو اما غویلې کې به ګرځې درا ګرځې درا ګرځې درا ګرځې درا یو څو وخت شمه ویلې کې منډه منډه دی خو وکړه لګ را خښوه به پارک ته تله پارک سره بيخي خښوه وزاره مولي کور نه لري کلب دی التزي روغه جوړه ده
وی څونه یو ز ډاکټر زما دونه د لاسر نه کیږي چې دا ایلی کې وګرځم ته می استه کلب ته می استه کلب ته به د چا د لاس کیږي
ګوره خوري ما ماول کې هم دغه سی وایت خو اوس دا د مختص و ما کډیر وای زبدر پسې راځم دغه لاند پارک ته به ځو قدم به ووهو ډاکټرانو هم دغه وای چې په ورځ کې نیم ساعت چې تاسې قدم ووهئ ټول مرضونه مو ورکیږي
دا خو دې ښه خبره راته وکړه زه به څنګه ولاړېږم دا د پښو د درد ولاړ که د ځای نه سم ولاړېږي ټوله ورځ یم بس بلستر نه باندې پرته ده یو ګوله ډوډۍ راته راوړي راته کښېږدي هغه وخورم بېرته بېداس
ګوره خورې په اوله ورځ سخته یي یو پنځه قدمه به واخلې په دوهمه ورځ به لس قدمه واخلې چې پنځمې ورځې ته رسېږي په خپله عادت کېږي
خو دې ښه راته وویل خو راځه نو سهار په سهار راځې څه وخت راځې مازدیګر راځې سهار راځې څه وخت
ته خو ډېره په عذاب یې زه داسې درته وایم چې د سبایي د خوا نه به م یو پنځه دقیقې لس دقیقې درته راځم او د مازدیګر له خوا به م ځو هم به د ساعت تېرې ښځې به وینې هم به سپورټ درته
سیدې خیر درکې شکر چې تاسې هسې ولاره راوښوئ چې زه جوړه سم
بس همدغه سپورټ ښه لاره ده خورې همدغه تعقیب ان شاء الله چې دوه میاشتې بعد بروغه جوړوي دا دوا خو خپل زهر دی دا خو نورم ته خرابوي
ګوره چې مازدیګر راځم تیار به ناسته یې زه به دې پارک ته بوځم
خو ګوره خورې سپورت هم کوه پرهیز هم کوه له ګور سره ډېر غوړ شیان مه خوره مالګه مه خوره دغه ټول درته نقص کوي
سمه ده نه یې خورم څنګه وکړم چې جوړه سم چا څه تاسې وایس هغسې کوم
زه ان شاء الله چې خدای به دې جوړه کړي
توکل پر خدای دې خیر اوسي خیر اوسي چې تاسې یاست
درمنو دوستانو راځي چې د خپلې روغتیا په خاطر په ورځ کې نیم ساعت ورزش ته ورکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.